سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځي او پاتونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. خغلی کرزي نن سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. خغلی کرزي ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د هیواد د بچیانو نجونو هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو کړي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ دا لګول شوو بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتنې دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا پروګرام تنظیمونکي بی لی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ یو بل ګزاروي. د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د فیسبوک په ګډون نورو ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نورو لاملونو له امله تر شا پرېښې دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په روسیو کې د افغانستان د یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د دې وزارت د څېړونکي ډلې د فیسبوک د مندولو یا د فعالیت د محدود ول لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربه نه ویلان شوی د اسرایلو د 45 بیلا بیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه‌شنبه د اعلان پر مهال د همویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان روسه له هغه کوي چې اسرایلو غزې ته د حواله لري د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دغه بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني او نور شنونه شامل وی. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې اډایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالوي رسنیو د راپورون لمخې دغه 23 کلن الهام سیرو حمزاده خودل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام پرون دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. دا نه نیول شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار کې په برید کې ښکیل وي. دا برید په تیری مارچ میاشت کې وشو چې له یو څل سلویخ ډیر کسان پکې ووژل شول او د برید مسؤلیت د ایش وسلوالۍ ډلې ومانه. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پیکینګ به له مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړې کړي او دواړه به د ده په خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي د څرګندونې نن سه‌شنبه له خپل روسي سیال سرګیلا لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړې. لاوروف له چین څخه د دورزنی کتنې په ترڅ کې د پیکینګ ته رسیدلې. دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده او چین او روسیا غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخې شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د راغلو کډوالو سره دا ویره رامنځته شوې چې په افغانستان کې پولیو باندې ماشومان اخته شي. دا چې ولې دغه پولیو مرض د کډوالو ځان سره له پاکستان راوړی دی یا که په افغانستان کې له پخوانه هم و او ولې د دې ویره ډېره شوې ده چې ماشومان اخته شي، په دې درته وړاندې راپور لري. نور جزئیات به هم په دې اړه درکړو چې واکسین ته لاسرسی اوس شته که نشته. ده همدارنګه دا چې سبا اختر دی نو د اختر په اړه باندې به هم تاسو ته چې خلګو ورته څامه د گینې ولیدا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتی تدابیر څنګه دي، په دې هم درته جزئیات درکړو. په دې اړه چې له افغانستانه بهر ځینو سندرغاړو کنسرتونه پلان کړي. دا چې دا کنسرتونه په کوم هیوادونو کې دي په دې هم درته جزئیات لرو. کندوز کې ماشومان وضعیت هم تم کیږي.
پلاستیک فلوشیکو پلان مسافر دا چې نو زه شپږ ډوډۍ را خطر زما سبای و بجې راځم ما خام به تر زما
نور مصالحه به مشتمل تیام غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروسته یو کې افغانستان ته له پاکستان تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په د هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. تندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په یوې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس د پام وړ پرمختګ کړی. د شو د څه ډول وایروس ته ورزو په دې راپور کې تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس تخپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نوري هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل تدیر شمه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شوی افغان ماشومان ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس تخپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لک غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ایزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل بلخ او جنوبي ولایتونو ته خبرېدو او ډېریدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتک د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو د منځوړو پروګرام له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته د کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي. هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي، یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخت چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي، دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له وري تر جون میاشتې پورې لک تر لګه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوې دي.
ژوند کروغې کډارت لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغه سټه یقیني کړئ.
یوش میر افغان سندرغاړي وای د اختر پروزو کې زنګړی کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. دا په سال کې چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسر و د هیواد کې پر موسیقي بندیز لګیدل. د جمهوریت نظام پر مهال به د اخترونو په مناسبت په پلازمینه کابل ولایتونو کې د بیلابیلو سندرغاړو لخوا زنګړی کنسرتونه جوړیدل. خو دا چې دا ځلې د کنسرتونه چیرته جوړ شوي دي او د کوم سندرغاړو لخوا په دې راپور کې اورو.
وطن پر گل میهت مبارک، خوشی و دید و عیدت مبارک، خوشی و دید و عیدت مبارک.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی لړډلې مهدی فاروق آزادی رادیو ته وویل
عید بر تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري خار کې 1214 کنسرتونه لرم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړې نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
دا اختر په څلورمه ورځ می کانسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نو موړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسو، هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
په خو باندې اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقي ځانګړي پروګرامونه منځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقي پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولای، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د څوارلسول مریض کال په اوړي کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو اوریدل چې له هیواده بهر یو شمیر سندرغاړو د اختر په مناسبت ځانګړي اختریز کنسرتونه په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ کړي دي. بل پرلهوه بیا په اروزګان کې د کوچني اختر پر رسیدو سره امنیتي ګارزیسون جوړ شوی دی. ارزو له دغې ولایت څخه ده چې طالب چارواکو دغه اختر ته څومره اماده یې نیولې، په دې راپور کې ورو.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله په کښې کې ګڼه ګوڼه څو برابره زیاته سوې، او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټۍ خلاصې وي او په ډېر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمیر زیاتېږي، نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کېږي. خو د اروزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د اروزګان ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان بلال روزګانۍ وایي
په ترینکور ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د څلورو ارګانونو ګډ ګارنیزون ګزمې او ثابت سیار چکمنټونه لري. امنیتي هڅې مو لا هم ګړندې کړې دي. انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي، یو له بل سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي، او د خپل وسایط سره احتیاط وکړي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي فیش زیاتېږي، او د طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراعت کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپو ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر ځغلي، ځانونه په خوږي تقریبا عقلمن سړی نه ځغلي، بیا عقل سړی ځغلي، دا کارونه باید ونسي. ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رایو فکر ووي.
اول خو زما غوښتنه داسې ده چې باید چې مشته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوي وسي، د ترافیکي پیښو مخنیوي وسي، او زما د ولس څخه دا درخواست دی چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د اروزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاري غولي قریشي بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د شریعي اصولو مطابق میلې ولمانځي.
د خلکو څخه مو هیله دا ده، تمام دا ده چې هغه دغه میلې یا دغه اختر هغه د شریعي چوکاټ سره سم، د شریعي اصولو سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمانځي، او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمانځي. باید شریعت په نظر کې نو خدای نه کړه که غیر شری عمل زموږ تاسو ځوانان تر سره کی زموږ استاسی فیصله باندې نور میراوال تر سره کی
دا فداسیال کې د چپو روزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکی پیښو له امله ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپیان کیږي.
وز به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته څه باندې 400 کورنۍ اوسره چې یتیمان کونډې او مالان پکې شامل دي د خوراکي توکو مرسته شوې ده. د چې بده خوراکي توکو کې کوم توکي شامل وو او همدارنګه د کوم وسیلې خوشوي په دې راپور کې اورو.
د ایچ ایچ آر ډی مرستندوی مؤسسي او تد مسول پاچا خان الفت د مرستو د اندازې او نویت پاړو ویل
دغه مواد چې هر کورنۍ ته منګ ورکو 50 کیلو وړي دي 15 لیتر وړي دي 1 کیلو وریجی دي 8 کیلو لوبیا ده 8 کیلو بوره ده 1 کیلو خرما ده 1 کیلو مالګه ده 1 کیلو چای ده.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوختي خوای په یو داسې لری پروت غرنی او د حکومتونو لپاره غرزیدلی ولایت کې وسیږي چې د بیروزګاری او غربت کچه پکې زیاته ده. نو مرستندوی ادارو او حکومت ته پکار دي چې د دوی سره نور کومکونه هم وکړي. مجیب الرحمن
اوس دا موسید مونږ ته کومک وکړه نور هم مونږ ته توجه وکړي. موسید ته دا اختر ورځ نږدې دي نور غریبانو ته هم ورکړي مونږ ته هم راکړي. بس دا هم نورستان دی تاسو ته معلوم دی په غره کې درایو بس نورشانه مونږ ته سم نه رسیږي دا مواد مونږ ته راکړي ډېر خوشاله.
په نورستان کې 400 بېوزلو معلولینو او یتیمانو سره په داسې حال کې د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلک د بیروزګاری او غربت په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا وچا هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان د ژوندۍ پاد کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس بیا نړیواله موضوع اخلو. ترکیه په غزه کې د اسرایل لخوا د جګړې پر اثر د اسرایلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز لګولی. دا چې کوم محصولات دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دی چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهار اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اور بند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دي وي ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم دی اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصری منځګړو ورته سپارلې دي. دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوې، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماسي وی سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږونیو پر اوربن او د يرغمل شوو اسرایلي میرمنو او ماشومانو او فلسطینی بندیانو پر تبادله متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریت سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه یې په تیره نومبر میاشت کې دي ولنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان جنوبي ولایتونو ته ورشو چې د موسمي ناروغیو له امله هلته ډېر کسان په دې ناروغیو وخت شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
شل کلن شاجیا د تیریوي میاشتې راسي د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واډ کې د خپلې ناروغي ماشومې د درملنې په تمه شپې سبا کوي. د هغې درې کلن لور د موسمي ناروغیو له امله بستر سوي.
ژمی رئیس کوي او عمل کیږي او ستاسو مې شکر چې پرته د نصر پورته کولای سي نو پر پښو کلالي سي نه کښنه ستلای سي بل له شپ تخته پرته یې شي نس نه شوالي. څو ډاکټران تم به وویل څو کوی مرکد څو کوی د وینې میکروب دی کښنی جلی د اوسې شړل ول پر سر نه دردي تبي.
د میرویس ابزوی رختون د ماشمان په واټ کې لسکونه نور ماشمان هم د موسمي ناروغي لامل بستر دي. د دغه بستر سو ماشمان شمیر د هوا د تیر سړی سپی ورسته لا پسې زیات سو.
ژوندم لڅپاده دانې زید نه یو تکش دې کوټه د اسو تبه یو عمل نه یو کیان یو تخیو اوس په دې چې میرا واستل د نن پنځمه د ډاکټرانو سره توای شي دا کومو نه کړو. ژوندم کرماده د دینم الهامیاد د یو رس میاشته ده خو عمل د ترش په کوټه غره کومل نو می دوه مده چې د لین راستل ده اوس یې کوي ولاد عمل کې جناسې دې کلا کو پر ولاد زه د مندو د خوند صدا غواړم چې شنه خپل شوه ساتي شو تا ده شو پاک پاک شنهني شو جوړي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربي لاینس یا وختي خبرتیات څنګه مسول ډاکټر جنا ابراهيمي وایي په یادو ناروغي کې اس حالات سینه بغل کورونا نپستنګي محرکا او نور تنفسي امراض شامل دي.
دا کومج د 2023 کال په اساس روي چې څلور لکه 15 لکه درو څلور زره تاسو واقعیت مرزلودله. خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه څلور لکه شپږ 15 زره واقعیت و ویل سو چې ډیر سی ویږي. په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي. یو عمومي خبره دا ده چې د لامل زیاتوالی دا دي چې خپل د کلینیکونو ډیروالی دي چې موږ د پخوا په پرتله په هر کال کې موږ نوې نوې کلینیکونه ایجادو. کله کې نوې کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو طبي خبره چې لاسرسی د خلکو یا د ولسورت زیاتیږي نو ارقام یا مرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې په ارقام کې ثبت کېدلی شي.
شغلی ابراهیمی زیاتوی چې د موسمین ناروغي د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول شي او همدارز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ دي د سړیا او ګرځمنی هوا څخه ځان وساتل شي.
په دې کې اکثره مرزونه د سړي چې هغه د واکسینونو د پاره دي نو موږ کوشش دا کوچ پر واکسین باندې ټینګار وکړو. هغه مرزونه چې د واکسینونو لامل وي د غوي د پاره اقدامات وکړو او هغه مرزونه وس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات د پاره د غوي د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولې دي چې ترڅو په روان دوبي کې دغه مرزونه پیدا کیږي د غوي د پاره مو یو اقدامات په نظر کې نیولې چې هغه بیا پرغه وخت ورته اجرا کیږي. خلک باید دا وکړي چې د چیرو کلونو سره چې د راغوی سره مخ کیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلی دغه لپاره باید لاس پکار شي.
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغي د مخنیوي په هدف روغتیاي لارښوونې عملی نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي.
پاره پورګه موریدل چې پاجونی به ولایتونو کې خلک په موسمي ناروغیو اخته شوې دي. بل بل بیا په کندوز کې زیات شمیر کم عمر ماشومان د بیوزلۍ فقره او د کورنۍ او د سرپرستۍ د نشټوالي لامل شاقه کارونه ته مخه کړی ده. دغه ماشومان وایي د کورنۍ او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله دوی اړ شوي چې خوندزي پرېږدي او درنو کارونو ته وګور کړي ترڅو خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. دا راپور رو لدی روستا ساسی پیغمون همه رو
کندز کې یو زیات شمیر ماشومان د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشټوالي لامل شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشټوالي یو له هغو لاملونو یادوي چې لامل یې دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي او د کم عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز ښار د پولی الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډیو ته وویل: څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصری خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مصری خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
بم زه په مصری خانه کې کار کوم، په اونۍ کې درې سوه افغانۍ را کوي. لار می سپینګیره دی او زه خپل د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس وایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی را نه پاتې دی. په کور کې شپږ نفر یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وطال میچینم سودو میکنم خونه نه اتر میبرم
پایان واټون و کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. لار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابر کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دای وای له درس او تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا د فقر او بیوزلۍ له امله کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو دورز سالیو نیم سالو پی کار نه کورکشه نست نسو دا غریبی نه مکتب دا غریبی دا غریبی کورکشه نست دولس نپا.
و کلن بنیامین هم یو له هغو ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی.
زه د خلکو بوټو نه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم، او د مجبوریت له وجې کار کوم.
ل ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړی سي او ټول هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته راله، هر وکیل شل شل نومه لیکلی و. په دا کورو کې داسې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ د لانه لري. نو موږ د لوړپوړو مشرانو څخه دا هیله کوو چې د دا مشرانو څخه د مرسته بنده کې اوس د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمې ته راله ټوله وکیلانو ویوړله او مسکینانو یوه پیسې والاکه لیدلې وي. خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی له احترامات. محمد شیخ زاهد ام له هلمند نوزاد څخه دا د یونیسف سنپنو خوشبان سو د هلمند کې نور منتکو کې نه امارت اسلامي ول چې دا د موقت وخت لپاره دی. بیا اعلان د اعلان وسو چې لدی موږ ته خو یې څه د الکه دو څرک نه لګیږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپانه سبزی د مشپانه سموزه کې تقریبا لس سنپنو خو سم په غو ساکي چالتا شونځي نو نو دا چې ته یو سل شل شپې ته مې کوی سای یو سل سل سا کو پنځوش ماشومان کنځه زره هلمند سوال له سوال سوالي پنځه زره اویا زره ماشومان دا اویا زره ماشومان چې و دا ماشومان و چې فونځي ته لاسرسي نه و محلي ملایان یا معلمانو ته مشور کوي یونیسف د ادارې د ولسوالۍ د خواسې به نظارت کېدی له ملازمین به ګرځېدل نو یو شی د ماشومانو زده کوي. اما د دې کوم بدیل مکتب پیدا سو بدیل مدرسه د دې پیدا سو چې دا شان بس په دې کې څه بدیات خو شي نه ولمنځ په زده کوي او داسې ورزده کوي اخلاق او آداب لیک ولست ورزده کوي. نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره نو بې تعلیمه او د هغوی د آینده چې د هغه ښه نه ده آینده چې د انسان بې تعلیمه سو آینده یې ښه نه راځي د مشکلاتو جرایمو سره بیا مخامخ وي. وسلام احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دوی باندې کې درته 15 دقیقې بس لرو خو درغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې وزل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځې او پانتونو دروازې د پرانستل کېدو وختونه کړی ده. د خبرلند د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو راپورونو په اړه نه ښکاره کړی چې وايي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیزو شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي او یا ورته لاسرسي محدود کړي. د کمیټې له طالبان غوښتي چې له دې اقدامه ډډه وکړي. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نه ویلن شوی د اسرائیلو د 45 بیلا بیلو کټګوري پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د اعلان کړی ویلي چې دغه اقدامات به سمدستي پلي کړي. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت دلیا دایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی. دغه شخص 22 کلن دی چې الهام نومیږي او هغه پروندو شنبه له هالند څخه روم ته روانو چې رسیدو سره سم ونیول شو. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پیکینګ ویلي دی چې پیکینګ بل مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیوړی کړی او دواړه خواوې بعد د خبر د انصاف او عدالت ترخوا ودرېږي. وانګي د څرګندون نن شنبه له خپل روسي سیال سره په کتنې کې کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې بیلابیل مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسولینو ته تر سپارښتنو پورې همدارنګه د نړۍ سره اړیکې د تعلیم اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلې دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې د افغانستان په ټولو ژبو عربي باندې اردو باندې انګلیسي باندې د طالبانو د حکومت په رسمي پانو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی لاغه وخت چې طالبان په واک کې وو او که د تیر حکومت په مخالفت کې وو د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سفیر سره دی. همدارنګه افغان شنون کې او د پهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خراغلاست وایم. اتمر صاحب له تاسو به پایل کو. تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لست دی فکر کوي چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
ستاسو درون میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې. زما باور داسې دی لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته، یعنې د اختر د مانځه نه وروسته به د خپل یا په ټلویزیون کې یا په رادیو کې ښکارا شو او خلکو ته به اخترېز پیغام او راو او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلي دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی. او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري. دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هر ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکړي خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې. اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډېر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډیر ډیر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر ته زر حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخوندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځي بیسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دی هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و. په ځینو نور مواردو کې چې دی اشاره نه دی کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې مو، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته دی چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لار شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس لبی لري خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او خیر چاره او خوشبم غواړم. الله دې زموږ استاذو ستونزې مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې خیلوري ته او خلورته ور وګرځي. زه به مختصره دا یو خبره وکم لکه څنګه چې استاذو ملمه ما دې ته اشاره وکړه. اخترز پیغامونه یا په دغه خاصو اوقاتو خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو له خوا نه دا خبريږي خپل وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانې او وعده هم ورکوي چې په دې لړ کې امیرالمؤمنین ملا هبت الله اخوندزاده او همدارس نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به.
بچی بیت دا خبر مشرانو ترسیدی او کنه رسیدی طبعا ګوري به کسان به وی خو یو خبره دا چې نیوای وې ویخه ځان ودو چې نو څوک په را پاتې نو سړی چې را پاتې نو ویده به را پاتې نو خو به را پورته کوي یوازې په پیغامونو باندې څه نه کیږي بلکې عملی ګام پورته کول پکار دي چې سړی ګام پورته کړي او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لګو امکاناتو باندې ډیر کارونه دوی کړی دي دا د قدر وړ دي موږ په قران کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دې ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي عادل کوي ولو که تاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه کار اخلي نو هر چا چې د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده دینی مسله ده یقینا ډیره لاستراوړنې شته دي خو د دې لاستراوړنو ته څنګه ډیرې ستونزې هم دي کله په اختریزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کیږي باید له خلکو سره له وطنوالو سره له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډیر ښه او په ډیرې ښایسته بڼې باندې ورورسیږي نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کیږي خو
مننه صافی صاحب وروسته به په دې باندې غږیږو اتمر صاحب پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی عباس تانگزی صاحب خبرې خپرې شولې او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي خو که د ده خبرې واورېدل شي دی یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وي
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي دا په معنا د بغاوت نه دی دا په معنا د مخالفت نه دی دا په معنا د انتقاد دی او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کړي خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کړي خلکو نه ځانونه پټ نه کړي په عام
تمر صاحب همدغه اوس ګورئ زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه هم پوښتنه وکړله خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول دپاره په اسلام کې په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي او په دې معاصره حکومتوالۍ کې هم عامه خادمان دي په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي څوک چې د حکومت او ادارو دپاره کار کوي دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواورې دي ولس تم زه درک کې دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ورورسي
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او سپاري. څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ، یعنی هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا ده چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسو د خلفای راشدین هغه حکومت داری وګوري، یا مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علی رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډیر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیې کېناستل دا ډیر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسو لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناستی تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کوو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس ټیلیفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسو وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنی، په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یا نیوکه مکوي. زه به همدې سره راشم صافی صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافی صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته دی رسیدل لپاره نشته. مثلا هم دا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لسته ای، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا به شک چې خی خبرې دي چې خلک شریعت ته، هڅوي عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه، کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډیر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي، غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي، یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي، نو نصیحت ورته وکیا، د یو پیغام په ذریعه باندې که امکانات وي. خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم را پورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي، دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي، ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي، صرف د قلم تر حده پورې یا د آواز تر حده پورې خبره کوي، نو تر ګټې فساد ډیریږي. ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې، په مصر کې، په نورې دنیا کې، نتیجه یې څه شوه؟ په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهرې وکړي.
نو تاسو بل کوم لار صافه سره پیشنهادوي؟ تاسو نه، تاسو خپل رهبر ګورئ، نه چې مخامخ ورته ودرېږئ. د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه و پوښتي چې زلتانه دا پوښتم، هسې وخت نه دی. نو ولسته بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهرې کومې خواته ځي یا څه تنه کیږي، خو کوي حق وختنه ولري ولی پورته نه کی.
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولی مسائلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي. منګه ته اصل په اسلام کې ادا ده چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅ کله نشي کېدلی. ناخواله شته، خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري. بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو، ولې شهید شو؟ خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه. علي رضی الله عنه چیرته شهید شو؟ عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو، د خلکو په منځ کې وو، خلکو به نقد کاوه. نن سبا زمونږ چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه. خیر ویبا ستونزې شته، لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول مشر مناسب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي، دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده، منګه و سره په دې کې منو، خو بدیل به څه وي؟ نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګ کړي او د خلکو ستونزې، د خلکو شکایات، د خلکو غوښتنې، د خلکو خبرې تر دې ورسیږي.
مننه.
داسې خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا آواز هم ما ته نه را رسیږي، نو زه څه وکړم؟
مننه کوو.
دا بیا صحیح نه ده.
مننه کوو اغلی صافه صاحب. اتمر صاحب، تاسو که په دې خبروم څه تبصره لري اورم، خو ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده. ځنه پیغام چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درکې شته، د پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د خزو لپاره هم د الکانو لپاره، خو دم غړې د اصلي دل کېږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرونه د سیخکاری، مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي چې ساينسي تعلیم مباح دی، هم دا اوس په سر باندې تیاری ګرځي وسیله نه لري، یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمی ادارو سره چې کوم برخورد کیږي، کوم امکانات ورکول کیږي، څومره ټینګار ور باندې کیږي، یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی، هڅې روانې دي. د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه. دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده. د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی؟ دوی واقعا داسې فکر کوي کنه؟ نور څه سیاسي اهداف ترخوادي او خپل په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ول ورزوي، څنګه مراخصل شوی؟
متاسفانه انسم ګوري، اول خو زه دې خبر سره موافق نه يم، لکه چې زمون دوست ویلي چې امیر دې به تم دغه سی وي، ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ اول رئیس جمهور یا مشر په رائے باندې راځي او په نړۍ کې کته سي وګوري 200 نه ډېر و دونه دي دي 200 هي و دونه نه تقریبا یو سل اتیا دي دي جمهوریت هي و دونه دي او دوی هم دغه انتخابات کې راګيري کې په مستقیمه توګه کمپاین کیږي به خلق د دوی برنامه ګوري بیا دوی ته رای ورکوي بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي اوس که تاسې فرانسه وګورئ که تاسې انګلیس وګورئ که تاسې امریکا وګورئ که تاسې آلمان وګورئ که دا ټول هیوادونه وګورئ حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي هم برنامې لري هم خلک د دوی پلویان دي دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو په سر باندې چادرونه واچوو هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه ته د اسمان نه راکته شوی تا باندې وحی راغلی زه تا منم دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی که د زور له لارې نه یې راوړی خو بالکل صحیح ده د زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی دغه حکومت هم دوی سره دی لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړې سیاسي برخه ده ستاسو دغه سوال ته راشم د دوی دغه دریز سیاسي دریز دی متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي څومره چې ټولنه هوښیارېږي څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي هغومره ټولنه ویښېږي هوښیارېږي خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي نه آزادي بیان غواړي نه انتخابات غواړي نه د ښځو تعلیم غواړي نه د ښځو مکتب غواړي نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب
مننه کوم
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب صفه صاحب زه بیرته تاسو ته راګرځم خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي د آیفون 14 15 خو دا خو بلاخره جوړول غواړي تخنیک غواړي کار غواړي او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټکنالوژي کې په ساينس کې وده وکړي او د نجونو د تعلیم په اړه مکرات لن نظر وایي دوه دقیقې وخت لروي ونیمه
اصل مسله دا چې موږ ته قران کې په عام ډول باندې و خستا او ګلالۍ ټول قران ډیر ښایسته دی خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولري او دا تیاری د ساينس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای سیدا ایماني اخ کې خپل تیاری ولري خو په عصري اخ کې خپل تیاری ولري او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم خزو ته د تعلیم یا ربي بي حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیکل وست لپاره زنانه ته ویلې لکه څنګه چې دې ته دادې دغه طبي یا د طب سنتي یا یوناني طب خودنه کې دغه سي هغه ته د لیکل وست خودنه هم وکړه امر کړی ورته نو دا لازمی ده ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لري د دنیا نن خو د ساينس او د ټکنالوژي او د اتم زمانه ده دې کې خو نکیږي چې زناست ما او بس بابا وخت ډوډۍ راوړي په مخبخنه سره عامه متل دی ترابي ترابي دا نکیږي دې لپاره عصري تعلیم په کار دی دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو هم انجینرینګ ته لرو په ټولو اړخونو کې په کیمیا کې په فزیک کې په نورو په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروری ده بغیر دې نه کیږي لکه څنګه چې مېلمه سي ویلي درون دی بلې درون دی خود دې ډرون په مخ ته مقابله کې باید څه ولري دا هونه کېږي چې
مننه
ملک یم او هغه ما تراکې
مننه کوو
د ټول دا ډیر ضرور دی
مننه کوو متاسفانه چې دا بحث ډیر خسته بحث دی نور خبرې په کېدل شي په ناروی کې میشت دینی عالم ابو بکر صافی او همدارنګه افغان شنون کې او د پانتون استاد اسحاق اتمر لدواړو مننه کوره بعد
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه